سلامونه ستړي مشه ما زیګر مو بخیر د صدر رادیو ما زیګر نه خبري خبرونه ته مو ز فرید سیان هر کله کوم خبرونه کې مو د افغانستان د مطالبه سربیره د نړۍ مهم موضوعات هم راټول کړي دي خو پنجبي په خبرونه وکړو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما نن ویلې چې د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د بهرنیو چارو وزارت سره د 14 د قربانیانو شمیر لسو ته لوړ شو. د دې ځان وژنې کې برید مسؤلیت د خراسان څنګ منلی دی. یونما په بیان کې چې له فرانس پریس سره شریک کړی دی وایي په دې حمله کې لږ تر لږه لس تنه وژل شوي دي او 350 تنه نور ټپیان شوي دي. د طالبانو چارواکي غالبا هغه بریدونه کم اهمیت اخلي چې د دوی رژیم ته ګواښ پیښوي. دوی ویلي دي په کابل کې د چهارشنبې د ورځې په 14 کې 15 تنه وژل شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو کړنې له هغه ژمنو سره په ټکر کې دي چې له نړیوالې ټولنې او له خپلو خلکو سره یې کړې دي. د دې وزارت چارواکي ګوت سندنې کوي چې له طالبانو سره به د هغه څه حساب وکړي چې دوی له افغانان سره کوي. متحده ایالاتونو په کابل کې د داعش خراسان څنګه وروستي انتحاري برید هم غندلی او د تاوتریخوالي او وحشتناکه بېلګې بللې ده. امریکا په داسې حال کې طالبان په دوحه کې پر کړو ژمنو تورنوي چې د تیر میلادی کال دسمبر رهیسی طالبانو په دوه فرمانونو کې جونې له پانتونیز ده کړو خزې په غیر دولتي موسسو کې لکار کولو راوګرځولې. پوخانی ولسمشر حمید کرزی په ټویټ کې د استرالیا کرکټ بورډ ادارې پورسته یې پریکړه کړې خو درې د هغه ویلي پوس وخت کې چې افغانان له سختو اقتصادي ننګونو سره مخ دي د استرالیا کرکټ ادارې دا پریکړه خوشتون کې تیاری درې د پنځم به پورسته یې ویلې کېول چې په افغانستان کې خو ځو انجونو ته د زده کړو او ژوند چارو محدودول لامل د غوړي په مارچ میاشت کې افغان کرکټ لوبډلې تر درې نړیوالې لوبې وکړي. غلی کرزی په ټویټ کې لیکلي موږ د خپل کرکټ په لوبډلې او د ټولو لوبه په لوبغاړو فخر کوو. دا په داسې حال کې ده چې د پخواني ولسمشر محمد اشرف غني نوموړی مرستیال امرالله صالح د استرالیا کرکټ ادارې له پریکړې ننګه کړې ده. غلی صالح په ټویټر لیکلي دي چې د کرکټ لوبغاړو د ترهګرو له مشر سراج الدین حقانی سره د تصریف اخیستلو سره خلک حیران کړي وو. هغه په دې اندای چې افغان کرکټ لوبډلې د طالبانو لوري د نجونو د زده کړو بهیر په بندولو او نورو ظلمونو چې په خپل پاتې و نه ځکه د استرالیا پریکړه لرونکي اقدام دی. د یادونې وړ ده چې پر افغان لوبغاړو سربېره د کرکټ ګڼ شمېر مینهوالو پخوانیو سیاسونو او ټولنیزو چارواکو هم د استرالیا د پریکړه غیر عادلانه بللې ده. دا ټول خپل یو شمېر اکتشافي الوتکې چې اوس په جرمني کې د رومانیا ته شوې له اوکراین سره ګډه پوله لري لیک دی. ټاکل شوې ده چې دا الوتکې د سه‌شنبه په ورځ د رومانیا پلازمېنې بخارست ورسیږي او د څو اونیو په مخه به هلته دیروي. ناټو نن په بیان کې وویل چې دا الوتکې به په سیمه کې د روسي پوځي فعالیتونه څاري. او امریکایي سندرغاړی لیزا ماری پرسلی د پنځشنبه په ورځ د 50 کلونو په عمر مړه شوه. دا د راک اند رول میوزیک د پاچا اولویس پرسلی یوازینی لور وه. پر دې پرون په لاس انجلس کې د زړه حمله راغله. خبرونه مو واورېدل. وړاندې خبرونه کې دا مطالب لرو. امریکا په طالبانو نیوکه کوي چې په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. دا چې ولې وړاندې په خبرونه کې درته راپورتوي. د اسلامي همکاري او سازمان یو فلایوی کابل ته ځي. دوی به له طالبانو سره د نجونو د پر زده کړو او د ښځو د کار پر بندیزونو خبرې وکړي.
کوم یو دریس چې د ټول اسلامي نړۍ د علماو د ملکونو د هیوادونو د قوانینو برخلاف د تعلیم ضد نیولی ده. د نجونو د تعلیم او د میرمنو د تعلیم ضد ته هغه نواوړي.
د نروې د کډوالو شورا مشر وایي طالبان د ښځو ته د کار او نجونو ته د زده کړې اجازه ورکړي. د نروې د کډوالو شورا مشر په افغانستان کې دی او پرون یې د خرابې هوا له امله کندهار ته سفر هم لغوه شو. د شدې شخص له طالبان نور څه غوښتنې کړې دي وړاندې خبرونه کوي. د ټول کندهار کې بیا دهقانان وایي چې د زعفرانو مارکیټ نشته دی.
پنجره باندې مکرلی دي زعفران د کور د اقتصاد لپاره په دا خطر چې مطالعه کوم کړله د زعفران مو وکړله. زعفرانو نتیجه راکړله.
وړاندې به په راپور کې دهقانان دغه دهقانانو سره خبرې وکړو چې دوی د فریاکو په ځای او زعفران کړي خو مارکیټ ورته نه لري. نور مسایل به هم تم شو ملتیا مروه.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو کړنې له هغو ژمنو سره په ټکر کې دي چې له نړیوالې ټولنې او له خپل خلکو سره یې کړې دي. د دې وزارت چارواکي ګوتڅنډنې کوي چې له طالبانو سره به د هغه څه حساب کوي چې دوی له افغانانو سره کوي. تفصیل په امید صحیح باندې اورو.
د امریکا متحده ایالاتو یو ځل بیا د افغانانو او نړیوالې ټولنې پر وړاندې د طالبانو پر روان سیاست سخت نیوکه کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس پرون یو خبري غونډه کې طالبان له دې عمله وغندل چې د افغانانو ازادي او فرصتونه یې تروړلې دي.
موږ دا واقعیت نه دی پټ کړی چې د طالبانو کړنې ناسمې او د هغوی ژمنو سره په تضاد کې دي چې له نړیوالې ټولنې سره یې کړې او تر ټولو مهمې هغه ژمنې دي چې دوی له افغانانو سره کړې دي.
طالبان واک ته رسیدو وړاندې په دوحه کې ژمنه کړې وه چې د افغانانو هر ډول حقونه په ځانګړي ډول د افغان نجونو او ښځو د زده کړو، کار، سیاست او نورو ټولنیزو برخو کې د هغو د فعالیت پر وړاندې به هیڅ ډول خنډ نه جوړوي. خو قدرت ته د طالبانو له بیا ځلي رسیدو وروسته دوی دا ټولې ژمنې ماتې کړې او د افغان نجونو او ښځو په زده کړو، کار، ټولنیزو او سیاسي فعالیتونو یې پراخ محدودیتونه او بندیزونه ولګول. که څه هم د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند نویو څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو له دې وړاندې تل ویلي په افغانستان کې د افغانانو هر ډول حقونه خوندي دي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند نیټ پرایس بیا د افغانانو پر وړاندې د طالبانو روان سیاست له خپلو بنسټیزو حقونو، ازادیو او فرصتونو د افغانانو محرومول بولي. هغه زیاتوي متحده ایالات به له طالبانو د هغه څه حساب واخلي چې دوی له افغانانو سره کوي. مګر پرایس په دې اړه چې دا حساب غوښتنه بد څه ډول وي جزئیات ورنه کړل. مودا وړاندې د طالبانو لخوا په نادولتي مؤسسو کې د افغان نجونو او ښځو په کار د بندیز د پریکړې په غبرګون کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي وو دوی له افغانستان سره د ستر بشري مرسته کوونکي هیواد په توګه په داسې لارو چارو غور کوي چې پر مټې وکولی شي یو پیاوړی اصولي دریځ خپل کړي. همدا ډول د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي نیټ پرایس پرون د بهرنیو چارو وزارت په دروازه کې د داعش خراسان څانګې انتحاري حمله وغندل او یو ځل بیا یې له افغانانو سره د خپلې همکارۍ دوام ته اشاره وکړه او زیاته یې کړه په افغانستان کې د متحده ایالاتو ماموریت پای ته نه دی رسیدلی. هغه وویل دوی له افغان ولس سره پراخې ژمنې لري او له هرې لارې کولی شي چې دا ژمنې عملي کړي. متحده ایالات داسې مهال له افغانانو سره د خپلو ژمنو د عملي کېدو خبره کوي چې د مخکني جمهور رئیس محمد اشرف غنی په ګډون یو شمېر افغان سیاستوالو د مخکني جمهوري نظام د سقوط لامل په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ شوې هوکړه بللې ده.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای سي.
د اسلامي همکاري او سازمان په دې هیله چې طالبان د ښځو پر تعلیم او کار د بندیزونو لری کولو ته وهڅوي د دنیا عالمانو یو پلاوی افغانستان ته لیږي. د سازمان مخکې هم هڅه کړې وه چې طالبان د ښځو نجونو خلاف لفراتي اقدامات راوګرځوي. د اسلامي همکاري او سازمان وایي چې د ښځو د کار او تعلیم حقونه د اسلامي نړۍ لپاره لومړیتوب دی. تفصیل به د اسمت سرمان نور.
د اسلامي همکاري سازمان غواړي چې افغانستان ته د دینی عالمانو یو پلاوی واستوي څو له طالب مشانو سره د ښځو د تعلیم او کار د حق په اړه خبرې وکړي. د افریقا په جده کې د اسلامي همکاري سازمان په هغه فوق العاده غونډه کې شوې چې د ترکیه او سعودي په نوښت بلل شوې و چې د طالبانو د حکومت له لوري له لوړو زده کړو په نه حکومتي مؤسسو کې د ښځو د کار د بندیز په اړه پر اندېښنو خبرې وکړي. د اسلامي کانفرنس عمومي منشی حسین براهیم تها غونډې ته وویل پلاوی به د افغان ښځو او نجونو د تعلیم، کار او د ټولنیز عدالت په شان د اساسي حقونو په وړاندې د طالبانو په اقداماتو تمرکز وکړي ځکه چې دا حقونه د اسلامي نړۍ لپاره لومړیتوب لري. د طالبانو له لوري د نجونو د پوهنتون زده کړو او په نه حکومتي مؤسسو کې د کار د بندیز وروستۍ پریکړه په پراخه پیمانه خندل شوې او د بریتانیا، امریکا، کاناډا، استرالیا، ناروی، پاکستان او ایران په شان ګڼو هیوادونو او همدارس د اروپای اتحادیې، اسلامي همکاري سازمان او ملګرو ملتونو په څیر نړیوالو مؤسسو پر دې اقدام د نیوکو ترڅنګ له طالبانو غوښتنه کړې چې خپل پریکړه بیرته واخلي او افغان ښځي او نجونې کار او زده کړو ته پریږدي. خو د افغانانو او نړیوالو له بیا بیا غوښتنې سره سره طالبانو په خپل پریکړه کې هیڅ راز بدلون نه دی راوړی. د اسلامي همکاري سازمان تر دې مخکې هم افغانستان ته د دینی عالمانو یو پلاوی لیږلی و چې د ښځو د کار او تعلیم په اړه له طالب مشرانو سره وغږیږي.
و موریدل چې د اسلامي همکاري سازمان له طالب چارواکو سره د خبر لپاره افغانستان ته یو پلاوی استوي. د دې پلاوی د سفر په اړه اسمت سروان د سیاسي چارو لښونکو او ژورنالیست سمي یوسفزي سره مرکه کړې ده. خغلی یوسفزي په پایلي کې افغانستان د اسلامي همکاري سازمان د پلاوی د سفر په اړه داسې وویل.
یقینا د اسلامي کانفرنس د علماو پلاوی راتګ یا په آینده کې پلاوی را لېږل دا د هغه مجموعي کوششونو او فشارونو یو برخه ده چې په طالبانو باندې اچول کیږي تر څو د میرمنو حقونه، د میرمنو تعلیم او د میرمنو تحصیل ته توجه وکړي او کوم یو دریس چې د ټولې اسلامي نړۍ د علماو د ملکونو د هیوادونو د قوانینو برخلاف د تعلیم ضد نیولی ده، د نجونو د تعلیم او د میرمنو د تعلیم ضد د هغه نه واوړي او یو داسې لاره رامنځته کړي چې هم د افغانستان خلک ځان ته یو خلاصون لاره پیدا کړي، هم طالبان حکومت یو رسمیت پیدا کړي او هم د نړیوالې ټولنې هغه اندېښنې له منځه ولاړې شي.
یوسف صاحب، نو فکر کوي چې د دغه پلاوی سفر به اخیز ولري؟ یعنی په طالبانو به فشار دومره فشار وارد کړي چې حقوقي په خپل پریکړه کې بیا کتنه وکړي؟
په دې اړه باندې تبصره کول د وخت نه وړاندې دي، ځکه چې طالبان په یو داسې بنده کوڅه کې خپل علمي منطق او خپل علمي هغه استدلال راګیر کړی ده چې د نوري نړۍ تجربو، د نوري نړۍ کې د میرمنو کار او تعلیم ته نظر نه کوي او فکر کوي دوی چې څه کوي هماغه اسلام ده او نورتو نړۍ چې ده هغه غلط فکر کوي. نو زما په خیال فشارونه خو زیاتېږي، خو دا چې دا به نتیجه ورکړي که به ورنه کړي دا د دې وړاندوینه کول یو څه مشکل کار ده.
اسمت سروان و چې د سیاسي چارو او شنونکي او ژورنالیست سمي یوسفزي سره افغانستان ته د اسلامي همکاري او د سازمان د پلاوی دراسک په اړه خبرې اترې کولې.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19, 21 او 25 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب. ازادي راډیو په 2000 او 2000 یو سلو 40 15,640 کلو هرتز اوریدلای شي.
د کډوال لپاره د ناروی د پلاوی سرمنشي یان انګلند وایي طالب چارواکو له دوی سره په ځلونو ژمنې کړې چې افغان نجونې او ښځو ته د زده کړو او کار زمینه برابروي، خو اوس هر څه بندي. انګلند دا خبره په یو لیک کې د کندهار والی او د علماو شورا ته لیکلې ده. تفصیل به په دې راپور کې وره.
د کډوالو لپاره د ناروی د پلاوی سرمنشي یان انګلند په کندهار کې د طالبانو والی او د دینی عالمانو شورا ته یو لیک لیکلی. د دې لپاره افغانستان ته راغلی چې په افغان جنو د زده کړو او کاربندیز د ویجاړونکو پایلو په اړه طالب مشران خبر کړي. دا لیک د یان په رسمي ټویټر باندې خپور شوی. په دې لیک کې د یان انګلند له قوله د کندهار والی او د دینی عالمانو شورا د په خطاب کې لیکل شوی خبر شوی چې نور هغوی له ده سره د کتنې لپاره منتظر نشي پاتې کېدی، خو انګلند کندهار ته د خپل سفر د ځان لامل د هوا خرابوالی بللی. خو د کندهار د والی ویان حاجي زید بیا ازادي راډیو ته وویل دوی یان انګلند ته د لیدنې د لغوه کېدو خبر نه دی ورکړی. هخوا د کډوالو لپاره د ناروی د پلاوی سرمنشي هم هیله ښودلې چې بیا به هم هڅه کوي څو مخامخ او یا هم په انلاین ډول د کندهار والی او د دینی عالمانو شورا غړو سره خبرې وکړي. یان انګلند په دې یادښت کې ځینې نورو مهمو ټکو ته هم اشاره کړې ده. هغه لیکلي هغه مهال چې دی خبر شو چې طالبانو په افغان جنو ښځو زده کړې او کاربندیز ولګوه حیران شو، ځکه د ده له قوله د 2021 کال د اګست له 15 وروسته طالب چارواکو په ځلونو په دوحه، اسلو، اسلام آباد او کابل کې دوی سره څو ځله ژمنه کړې چې افغان جنو ښځو ته به د زده کړو او کار زمینه برابروي. یان زیاتوي که څه هم د طالبانو پلاوی د دوی په کارونو له څار وروسته کومه ستونزه ونه مونده، مګر بیا هم بې له دې چې دوی ته خبرداری ورکړل شي ښځې په نادولتي مؤسسو کې له کار کولو منع شوي. یان انګلند وایي د افغانانو له دود سره سم دوی نشي کولی د نارینهو په وسیله ښځو ته مرستې ورسوي. له همدې امله تر هغه چې د دوی ښځینه همکارانو ته د کار اجازه ورنه کړل شي دوی به خپل فعالیتونه پیل نه کړي. د کډوالو لپاره د ناروی د پلاوی سرمنشي غوښتنه کړې چې هر سژر افغان جونو ښځو ته د زده کړو او کار د اجازې په اړه نوی فرمان صادر شي څو افغانستان په راتلونکي کې ښې ډاکترانې، نرسانې، انجینرانې، ښوونکي او ماهرې کارکوونکي ولري. هغه ژمنه کړې چې نجونو او ښځو ته د کار په اجازه سره به بیا هم دوی د افغانستان ټول دودیز اصول مراعتوي. یان انګلند د تیرې یکشنبې په ورځ کابل ته راغی. څو طالب مشران په دې قانع کړي چې افغان نجونو او ښځو ته په نادولتي مؤسسو کې د کار کولو اجازه ورکړي. هغه هیله ښودلې وه چې د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده سره به هم وګوري. د کله چې طالبانو په نادولتي مؤسسو کې د نجونو او ښځو په کار بندیز ولګوه، د نږدې 90% نادولتي مؤسسو چارې په افغانستان کې په ټپه او یا هم جزوي توګه ودرېدي. هغه چې له وړاندې بحران سره مخ افغانان یې نور هم وځپل.
اوس هم د سپورت له ډګره په داسې حال کې چې آسټرالیا د نجونو د تعلیم او کار د مخنیوي په خاطر له افغانستان سره د کرکټ د سیالیو د لغوه کېدو په اړه د خپلې پریکړې دفاع کوي. د افغانستان د کرکټ بورډ د ملي لوبډلې روزونکي وایي دوی هم د نجونو د تعلیم او کار د حق ننګه کړی او د غږ د اوچتولو او پورته ساتلو لپاره یې تر اوسه کار کړی دی. ټاکل شوی ده چې د کرکټ نړیواله شورا یا ICC په مارچ میاشت کې د افغانستان د کرکټ په اړه غونډه وکړي. تفصیل به په دې راپور کې واورو.
استرالیا له افغانستان سره د کرکټ د سیالیو د لغوه کېدو په اړه د خپلې پریکړې ننګه وکړه. وروسته له دې چې طالبان نجونې او ښځې له لوړ زده کړو او پناه حکومتي مؤسسو کې له کار کولو منع کړي، استرالیا اعلان وکړ چې په افغانستان کې د بشر د لومړنیو حقونو د سرغړونې په خاطر له دغه هیواد سره د کرکټ سیالۍ نه کوي. د افغانستان کرکټ بورډ او ځینو افغانانو د استرالیا پر دې پریکړه نیوکه وکړه او ویل چې باید کرکټ له سیاست سره ونه تړل شي. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې مرستیال روزونکی رئیس احمد زئی د استرالیا پر پریکړه خوشینی شي او وایي دا پریکړه له افغانانو خوشی اخلي، ځکه چې کرکټ اوس یوازینی لوبه ده چې څه ناڅه افغانانو ته خوشی بخشي.
دغه یو خوښي ده، دغه یو شی ده چې دا هم د موږ دی د آینده نسلونه دوی اخلي. دغه یو خوشحالي ده چې اوس دلته ده روانه ده، یو څنګه دغه کرکټ یو څنګه خوشحالي خلکو ته ورکوي، نو دا هم دوی اخلي. یعنی په لوی حزمنه خو دوی هم اوس که دوی اوس په دې تعلیم په نه کولو باندې خلک دی ملامت کوي، خو دوی هم اوس ملامت. موږ دغه ویلو شو چې موږ آینده نسلونه تعلیم یافته شي، دغه غږ موږ جګول شو، دغه دی موږ هم حق ده، د تام حق ده، بلکې د هر یو انسان حق ده په دنیا په سر باندې چې دی ژوند او زندگی تیری.
خو د استرالیا د کرکټ د ادارې اجرایی رئیس نیک هاکلی فرانس پریس خبری آژانس ته په یو استولي پیغام کې دا خبره رد کړه چې ګنې پریکړه سیاسي ده. د ویلي دي لومړني بشري حقونه سیاست نه دي. په پام کې و چې د سږ کال په مارچ کې د استرالیا د نارینه و کرکټ لوبډله د افغانستان په کوربتوب په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان له ملي لوبډلې سره درې ورځنۍ مسابقه وکړي. تاکل شوید چې تر دې مخکې د افغانستان لوبډله د هند له ټیم سره سیالي وکړي. هند تر اوسه پورې له افغانستان سره سیالي لغوه کړې نه ده. خود استرالیا د کرکټ د ادارې اجرایی رئیس نیک هاکلی وایي دا ډیر سخت او خواشینونکی حالت دی، موږ دا پریکړه ساده نه ده انګیرلې. د همداراس ویلي چې د استرالیا د کرکټ اداره هیله لري چې له افغانستان سره مسابقه ولري او د افغانستان له کرکټ بورډ سره منظم تماسونه لري.
راپور کې مو واوریدل چې د استرالیا کرکټ بورډ د خپلې هغه پریکړې ننګه کړې ده چې دوی پرون اعلان کړو چې په روانه میاشت کې به د افغان کرکټ لوبډلې سره درې ورځنۍ لوبې نه کوي. له دې سره جوخت پخوانی افغان ولسمشر حمید کرزی په یو ټویټ کې د استرالیا کرکټ بورډ ادارې په وروستۍ پریکړې اندېښنه ښودلې ده. هغه ویلي په اوس وخت کې چې افغانان له سختو ننګونو سره مخ دي، د استرالیا کرکټ ادارې دا پریکړه خوشنوونکې ده. یادې ادارې د پنجشنبې په ورځ یوه اعلامیه کې وویل چې په افغانستان کې ښځو او نجونو ته د زده کړو ژوند چارو محدودولو له امله نه غواړي په مارچ میاشت کې له افغان کرکټ لوبډلې سره د دریو نړیوالو لوبو لړۍ ولوبوي. ښاغلی کرزی په خپل ټویټر کې لیکلي دي موږ د خپل کرکټ په لوبډلې او د ټولو لوبو په لوبغاړو فخر کوو. دا په داسې حال کې ده چې د پخواني ولسمشر محمد اشرف غنی لومړی مرستیال امر الله صالح بیا د استرالیا کرکټ ادارې له پریکړې ننګه کړې ده. ښاغلی صالح په خپل ټویټر لیکلی دی چې د کرکټ لوبغاړو د ترهګرو له مشر سراج الدین حقانی سره د تصویر په اخیستلو سره خلک حیران کړي وو. هغه په دې اندی چې افغان کرکټ لوبډله د طالبانو له لورې د نجونو د زده کړو بهیر په بندیدو او نورو ظلمونو چپه خوله پاتې وو، نو ځکه د استرالیا پریکړه معنی لرونکی اقدام دی. د یادونې وړ ده چې پر افغان لوبغاړو سربیره د کرکټ ګڼ شمېر مینهوالو پخوانیو سیاستینو او ټولنیز چارواکو هم د استرالیا دا پریکړه غیر عادلانه بللې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
اوس به په سویل کې کندهار ته ورشو. کندهار کې د زعفرانو ازمایښتي کښتونو مثبته پایلې ورکړې، خو کروندګر یې د بازار موندنې غوښتنې کوي. سږ کال د کندهار په شپږو هغه ولسوالیو کې د زعفرانو ازمایښتي کښتونه شوي دي چې وړاندې پکې نشئ توکي کرل کېدل. تفصیل په دې راپور کې.
پنځه پنځوس کلن محمد اسماعیل د کندهار د دامان ولسوالۍ د صاحبزاده کلاچې په سیمه کې پر یو جریب ځمکه د زعفران کښتونه کړي. محمد اسماعیل وایي وړاندې یې په خپله ځمکه تاریا کرل، خو سږ کال یې د زعفرانو کښت کړی چې ښه پایله یې ورکړې. نوموړی وایي د زعفرانو د حاصلاتو لپاره دې کندهار کې هم بازار موندنه وسي.
پنجرب باندې مې کرلي دي زعفران د کور د اقتصاد لپاره، په دا خاطر چې موږ تاریاک بند کړله د زعفران مو وکرله، زعفرانو نتیجه راکړله. اوس مارکیټ موږ نه لرو، راته پراته دي پر چا خرڅ کړو. موږ مفلس یو، پیسې نه لرو. زعفران کور راته پراته دي، سړی نشته چې رایې نیسو. مارکیټ نه لري، داسې مارکیټ زمینه موږ ته برابر شي لکه د ایراته. نو بس موږ کار سمیږي د خیره. نو شش کال اول کال و دنیا نه دي کړي، انشاءالله پر کال خیره په کیلوګانو کې شش کال په سرو وکړه.
د کندهار په خاکریز، میوند، جړی، پنجوایی، ډنډ او دامان ولسوالیو کې پر شاوخوا یو سل دېرش جریبه ځمکه سږ کال د زعفرانو ازمایښتي کښتونه ترسره سوي. د دغه ولایت د کرنې او مالدارۍ اداره وایي د زعفرانو ازمایښتي کښتونو کندهار کې مثبته پایلې ورکړې چې ورڅخه حاصلات هم ترلاسه سوي دي. د کندهار د کرنې ریاست د کرنیزو حاصلاتو امیر مولوی شمس الرحمن موسی وایي تازه رواجېدونکي کښتونه به په دغه ولایت کې د کوکنارو او نورو نشئ توکو د کښتونو بدیل وي.
غواړو چې بدیل معیشت، یعنی بدیل کښت، ترویچکو، زعفرانو، انجیو بدیل کښت ښه کښت دی چې بزګرانو ته د همکارو معیشت له طریقه همکاري ورسره وکړو. د هالنډ کمیټې له طریقه څخه مو د بزګرانو سره په مختلفو ولسوالیو کې د سلو کروندګرو سره په حدود د سل جریبه شاوخوا کې زعفران توضیح کړي دي چې ښه حاصل پی جریب څه اندازه کم کیلو حاصل لرو چې ښه نتیجه لاسته راوړې ده.
بلخوا د کندهار د کرنې ریاست د بومي نباتاتو امیر عبدالغفور وایي له ځینو مرستندویو بنسټونو سره د کنداري زعفرانو د حاصلاتو د پروسس او بازارموندنې په برخو کې کار کوي.
موږ د نورو بنسټونو سره په ارتباط کې یو، نو ګوندې خدای دغه بنسټونو په توسط باندې وجهه ته مارکیټ پیدا شي او بازارموندنه وشي او ښه پروسس وشي چې په آینده کې د بزګرانو اقتصاد هم قوي شي او ژوند هم سم شي او دغه کښت زیات ترویج وشي.
د ورستی معلومات په اساس په کندهار کې په تیرو کلونو کې پر اتیا زره جریبه ځمکه د کوکنارو او نورو نشئ توکو کښتونه کېدل. د طالبان حکومت دا مهال په افغانستان کې د کوکنارو پر کرکیله بندیز لګولی.
د امریکا متحده ایالاتونو په دغه هیواد کې د افغان کورنیو د ځای کېدو لپاره نوی فورم اعلان کړی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت وایاند نایټ پرایس په خپل ټویټر باندې د ویلمې په خبرولو سره لیکلي د کورنیو ځای کېدل بهرنیو چارو وزارت ته لومړیتوب لري. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا لخوا د افغان کورنیو د یو ځای کېدو اعلان ته د افغان کورنۍ خوښي، خو دوی د دغه پروسې د چټکوالي غوښتنه کوي.
تهدیدات بیشتر بود که ما نمیتانستیم واقعا در افغانستان زندگی کنیم. بالاخره مجبور به ترک وطن شدیم و تنها خودم در خطر نبودم، بلکه فامیل ما نیز بوده و نگران از این هستم که چیگونه فامیل خود را بکشیم و چیگونه اونا را نجات بدیم.
د کابل اوسیدونکې سمیره امیری چې د دوه ماشومانو مور ده د دوه کالو راهیسې له خپل خاوند لري ده. سمیره وایي د ژوند ملګری د موسیقۍ د آلاتو یو پلورنځی درلود، خو پر کابل د طالبانو د دویم ځل واکمنۍ پر لومړۍ ورځ له افغانستانه ووت او دا له خپل لور او زوی سره په کابل کې پاتې شو. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
شوارم دوکان او وسایل موسیقي داشت به کرایه میداد و طالبان که آمدن.
زما د ژوند ملګری د موسیقي د وسایل او پلورنځي درلود چې په کرایې نیولی و. طالبان چې کله راغلل د د موسیقي ټول شیان مات کړل او د پلورنځي له کړکۍ لاندې واچول. زموږ کور هوایي ډګر ته نږدې و او پلورنځي هم د هواشناسۍ سړک ته نږدې و. کله چې زما د ژوند ملګری ولیدل چې ټول د هوایي ډګر په لور روان دي، نو دې چې طالبانو هم لږ وهلی و، په تلوسې سره هوایي ډګر خواته لاړه. بیا موږ ته زنګ وکړه چې هوایي ډګر خواته راشئ، خو کله چې موږ لاړو هوایي ډګر کې ډزې وې. د مرمۍ پوچاکه زما د لور په لاس ولی ولګیده او اوس یې هم لاس وزیدلی دی. طالبانو موږ سره ډیر بد چلند وکړ. موږ له ویرې بیرته کور ته راغلو. یو نیم کال شو د ژوند ملګری مې امریکا کې اوسیږي. زه لور او زوی مې هیواد کې خلی ته پاتې
یم.
په ورته وخت کې په امریکا کې میشت یو شمیر افغان کډوال هم ورته ستونزې لري او غواړي چې ژر تر ژره له خپلو کورنیو سره یو ځای شي.
تهدیدات بیشتر بود که ما نمیتونستیم واقعا در افغانستان زندگی کنیم. بالاخره مجبور به ترک وطن شدیم و تنها خودم در خطر نبودم، بلکه فامیلی ما نیز بوده و نگرانی ازی هستم که چیگونه فامیل خودم.
دا مېرمن چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، په یوه افغان رسنۍ کې خبریاله وه. نږدې دوه کاله وړاندې د سیوی کیس له لارې له افغانستانه وتلې وه، خو مور خور او ورور یې لا هم افغانستان کې پاتې. هغې ازادي راډیو ته وویل چې د کورنیو د یو ځای کېدو پروګرام ته خوشحاله ده او غواړي چې دا پروسه ژر تر ژره پای ته
ورسیږي. مهاجر شدیم، آمدیم به کشور امریکا و خانواده ما ماندک.
زه کډواله شوم، امریکا ته راغلم. کورنۍ مې په افغانستان کې پاتې شوه. زه ډېره اندېښمنه یم چې کورنۍ ته مې کومه ستونزه برسېره نه شي، ځکه زه ونه توانېدلم خپله کورنۍ وباسم. اوس مې نوې پروسې ته په تمه یم چې زه به وکولی شم خپله کورنۍ وباسم. ټول پوهېږي چې افغانستان نور د اوسېدو ځای نه دی، خو دغې پروسې اعلان ته خوښ یم تر څو هغې کورنۍ چې غواړي له افغانستانه ووزي وکولی شي خپلې کورنۍ وباسي،
نجات داده شوند و کشیده شوه.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان نیت پریس په خپل ټویټر پاڼه د یوې اعلامیې په خپرولو ویلي د کورنۍ یو ځای کېدل دوی ته لومړیتوب لري. نوموړي ویلي هغه کورنیو ته چې په امریکا کې په لنډ مهاله ویزو اوسیږي او غواړي د خپلو کورنیو نږدې غړي له افغانستانه وباسي یوه طرحه اعلانه کړې چې له مخې دوی له خپلو کورنیو سره یو ځای کېږي. امریکا اوس د دې پروسې د پلي کېدو لپاره DS-3 په نوم یوه نوې فورمه جوړه کړې څو دغه کسان پکې ثبت شي او له خپل کورنۍ سره یو ځای شي. د 2020 کال د اگست د میاشتې راهیسې متحده ایالاتو له ډیرو افغانو کورنۍ سره مرسته کړې چې خپل کورنۍ سره یو ځای شي، خو لا هم ډیری افغانان له خپل کورنۍ لري ژوند کوي. اعلامیه زیاتوي چې د امریکا متحده ایالات له افغان کورنۍ سره مرستې ته ژمن دي او له همدې امله یې د کورنیو د یو ځای کېدو پروګرام جوړ کړی دی. په اعلامیه کې دا هم ویل شوي هغه کسان چې د متحده ایالاتو څخه بهر ژوند کوي هغوی ته هم لارې شته چې خپلو کورنیو سره بیرته یو ځای شي. په افغانستان کې د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ وروسته په زرګونه کسان چې ژوند یې په خطر کې و له افغانستانه وتلي او امریکا او نورو هیوادونو ته کډوال شوي، خو لا هم زیات شمېر کسان په افغانستان او ګاونډیو هیوادونو کې پاتې دي او نه دي توانېدلي چې امریکا او نورو اصلي هیوادونو ته ولاړ شي.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زمنا محمد خان د هلمند سنگند ولسوالی څخه د سرپایګه کیم. نو وروره زمرد د شپږو میاشتو ماشونه را کړی دي په خواش په تزروی زمرد د کاله و سره شپږ ډیر زره. نو په دا شپږ ډیر زره کې زمرد هم وروره اتل زره را کړی دي، اتل زره پاتې دي. نو زه په دواړو پښو بل ما یو بایم وروره د لوړو مقامات سره د نړیوالو سم دا خواهش دی چې دا زمرد مایبینو ماشونه را یخ دی واره ده د خواري د زندګۍ نه یو. نو باید د طالبانو مشرانو کشران او در نړیوالو پرې از موږ غږ ورسیږي. وخت سلام په احترام.
السلام علیکم. ازادي راډیو ټول کارکونکو ته سلامونه او نیکی هلی وایم. زه دا غوښتنه لرم چې دا په هلمند ولایت کې دا کجکی پولیسوالۍ کې دا سلام شبکې چې دي ډېرې کمزوري دي او هیڅ کار نه کوي. د انټرنیټ کار خو ګرسره نه جینېسته کېږي، د خبرو کار له ماشې ولر نه جینېسته کېږي. د لوړپورو چارواکو سره ټکنالوژي وزارت زموږ دا غوښتنه کوو چې تر څو د هلمند ولایت کجکی پولیسوالۍ کې د سلام شبکې کیفیت لوړ کړي. وسلام.
سلامونه او نیکی هیلې د ازادي راډیو اورېدونکو او کارکوونکو ته. نو میرویس اخلاقي د هلمند شرګه ښار اوسېدونکی یم. زموږ یوازنۍ غوښتنه دا طالبان د مشرانو سره چې دغه ښځو مکتبو ته د اجازه ورکړي، ځکه چې ښځو ته به هر برخه کې مزایتیا لرو، هغه که معلومه یي، هغه که ډاکټر یي، هغه که د پولیسو په ترن کې یي، په هر برخه کې مزایتیا ورته لرو. نو هیله من یم دې همدې ته ډېر متوجه اوسي، زغم څخه کار واخلي، ځکه نړیواله موږ ته دوی ته نیولې ده. نو هیله من یم چې شو د ښځو حق بشپړ واخلي. ډېره مننه.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
د خبرونه دوی منی مایته را ورسیدو. په دې برخه کې درته د ازادي اوریدونکو پروګرام لرو، خو تر هغه وړاندې خبرونه